السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګری دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تېره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو چمتو نه و چې په لیکلي ډول تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وي او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړې او ویل کېږي چې د رایو ورکولو په شرایطو برابرو څه باندې 55% خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابرو 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایې ورکړې. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 41 وه. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 24 ساعتونو کې او روسي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کېږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی سیاسي بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکی شي، خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیلو اجازې ته په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي، خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالي لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې 1 لوبغاړي یې سوځېدلی وو 144 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 10 بالونو 6.6 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 21مه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 12مې سره برابره ده. راسره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان د دفاع د وزیر د دې څرګندونو په اړه چې وایي په اسلام آباد کې له برید وروسته باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت وسنجول شي. تفصیل درکوو. په نور موضوعاتو کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون ښایي افغان کروندګر یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته اړ کړي.
پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالي ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو.
د هیواد په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د هوا له سړېدو سره دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
که چېرته داسې لازمې ونیسي، سرپنا نه وي او مونږ ته کورونه نه وي، د مونږ ماشومان به ناروغان شي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه نور جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلام آباد کې له د روسي بریټ په دوام د پاکستان دولت باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت او سنجول شوی ډول وڅېړي. خواجه محمد آصف ادعا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو ځنګړی پیغام دی او خبرداري ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون ورتیا لري. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف دې څرګندونو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې دا تورونه په وار وار رد کړي وو. سنا کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان دفاع وزیر وای سره لدی چې له افغان حکومت سره د بریالي خبرو اترو یو څه هیله موجوده و، خو اسلام آباد کې له وروستي برید وروسته د پاکستان دولت باید په دې شرایطو کې دا موضوع په دقت او سنجیدګۍ سره وڅېړي. د پاکستاني رسنیو لدی ډلې جیو نیوز د راپور له مخې خواجه محمد آصف د سه شنبې په ورځ د نوومبر په 18مه د اسلام آباد محکمې په انګړ کې له انتحاري برید وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع په ټینګار سره چې د تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی غړي په کابل کې دی ویلي، څنګه ممکنه ده چې په کابل کې سرپرست حکومت د هغوی مسؤلیت ونه مني. هغه دغه شان په خپل اکسپرن لیکلي په داسې فضا کې د کابل له واکمنانو سره د خبرو هیله بې ګټې ده. د ده په وینا د طالبانو حکومت دا توان لري چې په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. خواجه محمد آصف ادعا کړې چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل له خوا یو پیغام دی او خبرداری ورکړې چې پاکستان د بشپړ غبرګون وړتیا لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر مخکې ویلي وو که ترکیه او قطر منځګړي توپ وکړي، طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو امکان شته. د اسلام آباد د عدلي کمپلیکس ودانۍ مخې ته ځانمرګي برید چې د سه شنبې په ورځ له غرمې مخکې د عقرب په 20مه ترسره شو، لږ تر لږه 12 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 20 تنه ټپیان شول. د فرانس پرس د راپور له مخې تحریک طالبانو پاکستان د برید مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوشنبې په ورځ د نوومبر په 10مه یو ترهګریزې ډلې د موټر بم په وسیله د سویل وزیرستان اړوند د ورنه سیمې په یو ښوونیز بنسټ برید کړی دی. د ډان پاکستان د ورسپانې د راپور له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي عملیات پیل کړل. دوه بریدګر ووژل شول او درې نور ودانۍ ته ننوتل چې د تصفیې عملیات یې د سه شنبې تر ماښامه روان و. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارار د سه شنبې په ورځ د نوومبر په 18مه له جینیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې له استفادې پرته یا له هغې لخوا له زمینې برابرولو پرته د اسلام آباد او ورنه بریدونه ناممکن و. هغه زیاته کړه هر ځلې چې ترهګر یا د هغوی همکاران نیول کېږي افغان پاپکیوی د ورنه وضعیت اوس موږ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او د سیخکاری چې د بریدونه د افغان طالبانو په امر تر سره شوی وي. د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم رسنیو ته د وزیرستان برید په اشاره سره ویلي و موږ په څرګند ډول ویلي چې افغانستان په دې برید کې مستقیم لاس لري. د ډانو رسپانې د راپور له مخې هغه زیاته کړې چې بریدګر افغانان پیژندل شوي او ټول شپه یې له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې اړیکه درلوده. پاکستان ته لدا کړی چې هغه بریدونه چې په دې هیواد کې ترسره کیږي له افغانستان نه تنظیمیږي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ټینګار یې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده. دغه اختلاف د دوړو هیوادونو د سولې د خبرو اصلي ټکی ګڼل کیږي. په استانبول کې دریم پړاو خبرې چې د دوړو خو ترمنځ نومبر په شپږم او اوم تر سره شوې خو به نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت تر دې خبرو وروسته اسلام آباد تورن کړ چې د پاکستان غوښتنې غیر واقعي او غیر عملي دي، او زیاته یې کړه چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړې نه غواړي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته د هغې ترینګلې شوې چې اسلام آباد د اکتوبر په نهمه په کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل، او طالبانو بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو ځوابي بریدونه وکړل. د دغه نښتو په پایله کې په دواړو خواوو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو ان او ډی سی خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي او لکبلې افغان بزګران د کوکنارو کښته اړکیږي. د ادارې پلا ایکس پانا په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي دي چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلونونو له کبله له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ دی، او یو شمیر بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او نورو هیڅ ډول کښتونو فصل حاصل ته نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیداري پرون د نومبر 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. یو ان او ډی سی لنډیوال ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیمې یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو د راویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې دغه فصل بس خلا چې ښه دی، بس لږ گزاره ورکه کېږي، پیسې میسې پیدا کېږي ورکی.
د فرا د قلایګا یو اوسیدونکو بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړه، وی ویل د سختو اقتصادي ستونزو لامل حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل
چې ماته 3 سال
تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فرا کې سخته وچکالي ده. بزګران لازم کنه ډوډۍ ګټو، خو زمکه لتندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. په وضعیت هم داسې روان وي، مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښ په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یو ان او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي و چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق او کښت کچه 0 ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه یي موادو کاروبار د سازمان شوي او جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیټل ساتنې ملي ادارې ویلي سره لدی چې افغانستان د اقلیمي بدلون لامل شپږم زیانمنون کې هواد دی. خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرنس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرنس پرون د نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23 په دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشري ځکه له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو کی انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون لامل لزیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون لامل د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان د شمال او ختیځ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وي د هوا له سړېدو سره د سرپناه د نشټوالي او عامو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي او د هوا له سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زنجیر زندگی دیگه شب شاید خانه ما چپه شوه.
وای کوری زلزله ویجاړ کړی او د مناسب سرپناه د نشتون له امله دا او کورنۍ چې ځینې غړي یې سخت ټپیان هم دي بد وضعیت سره مخ دي. د سمنګان ولایت د زلزله ځپلې او د شپږو ماشومانو مور ناهید د نومبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
بسیار زلزله شدید دی. دایی از خانواده خودم ننویم، سرشان زیر خانه مانده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده باده و 15 روزی رختون که و اوسی کور تر وستی او اوسم دکترانو هیچ وضعیت خنه دی. زما و دلورگانو وضعیت می هم خنه دی. دلتا هیچ دستی دروهی روانی نروغی و دکتران یا مشاورین هم نشده او نکم افزین دکتر را غلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم رسته ندکنی. دیره کورونا ویجار شوی مو کم دلتا هر شیبه پا ویره پیشوان که و زکر کبل از زلزله وشی کور براول ویگی کور مو اویاتی صدا تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا چکانون رو لعمل پروهی او روانی نارامی و اخته او وقت با وقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکو او زلزله ځپلای شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي او په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله سوا سو د مونږ کور ونړې ته مونږ ستیر بد وضعیت کې مرستو ته نه دي سوي. خیمه را وړي دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خسړی نو کچرته دې لازمي ونه سي سرپناه نه وي او مونږ ته کورونا نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوی برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په 3مه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې ۲۰ کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داوره کلی اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جریان لري کله زیاته کله کمی او هوا هم یخ ده، خیمو کې اوبه را نیولي، کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو، ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده. نو ګرمه جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډیر زیات اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د روان وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د عراق خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکړي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې څه باندې 55% خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د کمیسیون ارقام ښیي چې د رایو په شرایطو له برابر 1.8 میلیون وګړو څخه څه باندې 12 میلیون خلکو رایه ورکړي، په داسې حال کې چې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سلنه 1.4% وه. د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لومړني نتایج به پر روانو 24 ساعتونو کې او وروستۍ پایلې به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. اټکل کیږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی بلاک به ډېرې څوکۍ وګټي، خو ښایي د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، او تمه ده چې د شیا، سنی او کردانو د سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو جوړجاړی وشي. ښاغلی سودانی پرون په داسې حال کې چې مور یې هم د ناروغانو په ویلچیر کې ورسره راوستې وه، په بغداد کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال وویل دا انتخابات د عراق د نوي سیاسي سیستم په رڼا کې د وخت د سولیز لیکت اصل تاییدوي. شیا ځواکمن دینی عالم مقتدا صدر چې په عراق کې میلیونونه پلویان لري، له خلکو غوښتي وو چې انتخابات تحریم کړي. فرانس پرس خبری آژانس د چارو د یو شنون کې حمزه حداد له قوله لیکي چې وایي د رای ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله وبخي. فرانس پرس خبری آژانس د چارو د شنون کې حمزه حداد له قوله لیکي چې وایي د رای ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله ټیټه وه، خو د عراق لپاره یو مثبت ګام دی، او ښایي چې د مقتدا صدر غوښتنه یوازې د هغه په پلویانو پورې محدوده پاتې شوه. حداد وایي د دې معنا دا ده چې د عراق هیڅ سیاسي مشر نشي کولی په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر مخنیوی وکړي. د څارونکو په باور د راتلونکي صدر اعظم دنده به یو څه ستونزمنه وي، ځکه باید له خپلو متحدانو ایران او امریکا سره په اړیکو کې نازک انډول وساتي. ایران چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې نفوذ کم شوی، غواړي په عراق کې خپل ولکه وساتي، او متحد ایالات چې اوس هم په عراق کې ځواکونه لري، برعکس هیله لري چې په دې هیواد کې د تهران نفوذ مات کړي او پر بغداد فشار راوړي چې ایران پلوي ډلې بې وسلې کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه، د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر شاوخوا 46 میلیونو ته رسیږي، په وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی، او شاوخوا 8000 بار او تشې لارۍ د لارې د خلاصون لپاره شیبې شماري.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصاص او یادا چې که مارکیټ ته ارزش او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استنبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشه ولندا میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازې د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې څو سش کال په وخت کې د کال د پاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دې خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، اوس موږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقمه دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، موږ هغو ته صادرات کوو. د هغه ځای بیا موږ صادرات هغه د جنوبي اسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بند شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.